السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراخلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او همدارس د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل لړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په 13 اپریل میاشت کې 2.5 لک افغان کډوال په ډیر بد حالت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو این ایچ سی آر پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې پر ستنو شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان مخ په زیاتېدو بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اپریل په 19 په یو بیان کې وویل چې سلګونه زره افغانان په جبر سره د خطر پر لور استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. د دې وزارت یو پلاوی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته رسېدلی دی. د معینیت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د معین ملا عبدالحق اخوند همکار په مشرۍ پلاوی به د دې سفر پر مهال له قطري چارواکو سره د نشئی توکو د کنټرول لپاره د ګډو هڅو پر اساس د نظر تبادله وکړي او د همکاریو د پراختیا په اړه به خبرې ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمیشنری برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې په نوښت په لومړي وار د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمیر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د پناځای ټولنه به په روان 2025 کال کې 1500 کسان ومني. روسیه د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په حل کې د منځګړتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په کشمیر کې د روسي برید پر سر د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د منځګړتوب وړاندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویل چې د سرګی لاوروف او اسحاق ډار په خبرو کې د مسلې ته ځانګړې پاملرنه وشوه. د بیان له مخې په دې خبرو کې ټینګار وشو چې روسیه د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل د 22 له تروریستي حملې وروسته له سیاسي لارې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو ده. ښاغلی لاوروف دوه ورځې مخکې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې هم د سیاسي حل لارې غوښتنه کړې وه. د اپریل په 22 یوې وسلوالې ډلې د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او شپږویشت کسان یې چې ډیری هندوان و ووژل. او د برتانیا د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو پرون 8 کسان چې وی ایرانی وګړي دي د تروریزم په 2 جلا پیښو کې ونیول. چارواکي غواړي په عین حال کې دا خبره هم روښانه کړي چې آیا د تورنو کسانو اقدامات د خلکو امنیت ته ګواښ پیښوي که نه. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر پرون خبریالانو ته وویل چې دا 2 جلا عملیات د تروریزم پر ضد د تیرو 2 کلونو له خورا مهمو اقداماتو څخه دي. د دې 2 عملیاتو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لندن ښاري پولیسو پرون د 4 ایراني وګړو په ګډون د 5 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او ویل چې تورنو کسانو په یوه نامعلوم ځای کې د حملې پلان درلود. د 5م کس د هویت د معلومولو لپاره هڅې هم روانې دي. همداراز 3 نور ایرانی وګړي چې عمرونه یې د 9.5 او 15 کلونو ترمنځ دي پرون په لندن کې د جلا عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. په لندن کې د ایران سفارت د دې کسانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. نن د می 15مه د قابلګۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا د ساتنې لپاره مهمه بلل کیږي، خو آیا په افغانستان کې هم همداسې ده؟
قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي. ماشومان د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی.
په بدخشان کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د ستر صلیب او سرې میاشتې فدراسیونونو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو افغانانو سره مرسته وکړي.
خصوص سپینګیر علاقه چې خوراک تاسې مریض تاسې کار تاسې روزګار تاسې کرایه تاسې چې شته بسې بس نو غواړ چې له خپل کور راکې خیمه لرو خیمه کې خزون نګي.
په نړیوالو مسایلو کې بعد رومانیا د لانجمنو انتخاباتو په اړه جزئیات ووري. نور موضوعات هم لرو، را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. نن د می 15مه د قابلګۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا د ساتنې او د دوی د حیاتي رول د لمانځنې لپاره مهمه بلل کیږي، خو په افغانستان کې یو شمیر قابلګانې وایي دا ورځ پرې داسې وخت را رسېدلې ده چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حل د فیروزی عزیزی پراپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د می په 15مه د قابلګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محروم ګرځول شوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی. ښه کار ترسره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کیږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي چې افغانستان د ځوان ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دا سازمان د می د 15مې نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
خدا خلاص کردیم دریافتم پس کردم دم قسمی هم امتحان سمستر شش دارد
اون خپل نرسنگی ختم کرده باقا لمره اونایی که چی انستیتیتین یه وطرل دش بگم سمستر آزموینم و پای دوار سوالی اوست آمی روختی آزموین پاتی ده هم داسی پتم یو چی سه وقت بلومونگ آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی اخپل خلاص سوانی او دکار غختنیم و راستویلی وی پا کور ناستی او جوار خفگان را تا پیدا شویدی.
در نسایی ولادی ناروغی و زین متخصصین وی قابلگان دمیند و ماشمان و دمرین پکمولو که اساسی رول لو باوی او که دوی در رکتران و ترچنگ حاضری نوی روختی خدمتون پسام توگه نسی ولاندی که دلائی. در دیجال در افغانستان در نسایی ولادی رکتران و طولنی مشر نجم سما شفاجو ازادی رادیو تا وید.
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن، در صورت که قابله ها در یک جامعه کم باشه
دوی کولای شی چشه خدمتون ورانده کری، خوب که پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که پمیاری توگه کار و نکری، مثلا من چی دکتر پا یوازی زان کار نشی کولای او پا پایله که ضربه ناروغ ته رسیدي.
د طالبانو حکومت لڅبان د درینی مکلونو راهیسی لشبګم ټولګي پورته د خوندزي او په هنتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د غونجنونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل سره ویل فراغت وروسته د مایند او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. د په داسې حال کې د چي د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزامیاس کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ د څلیر وسمایندو او یو سلو وشپته نو یو زیګیدلو ماشومانو سوند دخلی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسی څلور میاشتې وړاندې دا کړې و چې افغانستان د خزینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو ډېر سره قابلګان ایسته چې په روغتیایي سیستم کې شامل نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای نه میاشتې وړاندې ویلي و چې افغانستان د میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 3000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغې ادارې په دې هیواد کې د قابلګانو د اوسني شمیر له څرګندولو پرته ویلي و چې که دا تشړاکه نه سي د زیږون پر مهال به د میندو ژوند له ګواښونو سره مخ سي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې ویاند ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه اغېزمنو سیمو ته رسېدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي. د بدخشان یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروستیو سیلابونو له کبله په جرم، یومګان، وردوج او بهارک ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي.
په داسې حال کې چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې د یادې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي چې د دغو سیلابونو له امله دوه تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي.
د لومړنیو راپورونو له مخې یو شمېر استوګنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې دوه کسان شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي.
نوموړي د کوم ځانګړي ولایت نوم نه دی اخیستی، خو په شمالي ولایت بدخشان کې پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری کورنۍ رسنیو ته ویلي چې سیلابونو د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د 500 تنو ژوند اخیسته او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. تر د مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامگار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه هم ویجاړ کړي. په همدې حال کې د بدخشان د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
البته خانه های مردم و
زمین دوی په جرم کې د خلکو کورونه او کرنیز ځمکه چې غنم او لوبیا یې پکې ترلې دي لمنځه تللي. په بهاره کولسواله کې هم خلکو ته درانه زیانونه اوښتي.
تخریب کړه
د دې ولایت د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي هم چنې غختل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل
چندین از ولسواله ها را
دوی څو ولسوالیو کې سیلابونو زیانونه اړولي. یو شمیر موټر سیلاب وړي او درې ماشومان هم د سیلابونو له امله مړ شوي
او وفات کړه.
دوی وای حکومت او مرستندوی موسسو تر دې دمه د زیانمنو کورنۍ سره هیڅ ډول مرستې نه دی کړی. خو د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې زیانمنو سیمو ته د دوی ولایتي ډلې رسیدلی او له سروې وروسته به له زیانمنو کورنۍ سره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یک شنبه د مئی څلورمه او دوشنبه پنځمه هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنشیر، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او مرکزي ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو، تیزو بادونو، تالندي او برېښنا اټکل شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبرتیا کې په یو شمېر دغو ولایتونو کې له 10 تر 1.5 ملي مترو پورې د باران د ورېدو اټکل کړی. په خبرتیا کې د یادو ولایتونو له اوسېدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغېزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2024 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسې د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د رومانیا د ولسمشرۍ د لومړي پړاو د انتخاباتو وروستي نتایج ښیي چې افراطي ملتپال کاندید جورج سیمیون قاطع بریا ته رسېدلی دی، خو نه دی توانېدلی چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي ځکه کافي رایې نه دي ګټلي. سیمیون به د مې په 13مه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د پلازمینې بخارس له ښاروال نیکورسور دان سره مخامخ شي. د انتخاباتو مرکزی دفتر نن سهار اعلان وکړ چې د 99.6% رایو تر شمیرنې وروسته سیمیون د ای یو آر ګوند 8 کلن مشر په سلو کې د 40.1 رایو په ګټلو سره د انتخاباتو مخکښ دی او سیالی 55 کلن دان چې منځلاری سیاستوال بلل کېږي تیره شپه ناوخته د واکمن ائتلاف پر غړي کرین انتونیسکو بریالی شو او په بهر کې د ډیره رومانیایي کډوالو د رایو په مرسته دوهم ځای ترلاسه کړ او په دې توګه د رومانیا د دې مهم انتخاباتو دوهم پړاو ته لارو موندله. له رایو وروسته نظر پوښتنې هم د انتخاباتو نتایجو ته ورته وې، که څه هم په نظر پوښتنو کې اټکل کېده چې د سیمیون واټن به له خپل سیال ډن څخه ډیر او د ډن د ټولو رایو شمیر به تر دې زیات وي. د دې انتخاباتو نتایج له رومانیا څخه بهر هم تعقیبیږي ځکه ښاغلی سیمیون د اوکراین او مولداویا پر ځینو سیمو د رومانیا د مالکیت ادعا لري او همدارس له اوکراین سره د رومانیا پوځي مرستې هم د پوښتنې وړ بللې دي. نوموړي پر اوکراین د روسیې پر برید هم کلکې نیوکې کړې دي. په 13 نومبر میاشت کې روس پلاوی ملتپال کالین جورجسکو چې د وروسته پاتې کاندید په سترګه ورته کتل کېدل د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ناڅاپه د پام وړ بریا ترلاسه کړه، خو وروسته له دې چې پر هغه دا تور ولګېده چې ګنې روسیې له نوماندۍ سره مرسته کړې، چارواکو د نوموړي د رایو نتایج لغوه کړل او په دې توګه په نویو انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شو او د مې د 14مې د انتخاباتو لپاره یو لړ نوي قوانین وضع شول. د دې انتخاباتو د نتایجو لغوه کېدلو په بهر کې هم یو لړ غبرګونونه او پرول. په دې کې یو د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس غبرګون و. ښاغلی وانس په فبروري میاشت کې د میونیک په امنیتي کنفرانس کې په خپله وینا کې رومانیایي چارواکي تورن کړل چې د ګاونډیو هیوادونو د مشکوک او بې بنسټه فشار پر بنسټ په اقداماتو لاس پورې کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینه ستنولو ته په پام د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاونو سره مخامخ دي او هغو ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه د بیرانې مالی مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
کور لارو نخو لارو خیمی که خوزون نیتیری گیست پلا میرده معذوره ده آیا سفینگیره ده خوصر میده نور سوک دست نسته رسی مونگ مزدوری و که
ده پاکستان لیسلام آباد افغانستان تستنه کرد سوی شریفه و وای کابو درې اونۍ مخکې له دغه هیواده په زور راایستل سوې او لا هم د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره بې سرپناه او بې برخلیکه ده. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په کارتیناو سیمه کې په خیمو کې اوسېږي، له ګڼو ستونزو سره مخ او آن ماشومان یې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
خوراک خوراک مسائل پیدا کوم په ډیر سختۍ پیدا کیږي. مونږ غوښتنه خدا ده چې مونږ ته کور راکړي، کور نه لرو، تانه مزدور راکړي دی یا مونږ خصوص سپینګیره دغه چی شي خوراک ته سي مریض ته سي کار ته سي روزګار ته سي کرایات ته سي چی شته به سي. بس مونږ غواړو چې له ښه کور راکړي، خیمې لرو، خیمو کښې خو ځوند نه کېږي ته غریبۍ نه خدا هسې حال رامند راغلی دی.
دا یوازې شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستانه بل راستون سوی کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي او په ننګرهار ولایت کې په یوه لرې پرته سیمه کې موقتاً مېشت سوی هم وایي چې د درې اونیو په تېرېدو لا هم مناسبه سرپناه نه لري او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې هفتې مې شوي خو مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیره کړې ده بس هغه سره پراتې وو. دا مشکل دی، بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دی. دولتي یو څه بل داسې
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون IFRC تازه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې میخینې ستنولو ته په پام له نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن د مے په درېمه په خپله ایکس پاڼه د یاد فدراسیون د یو راپور په خپرولو لیکلي چې دوی په لومړي قدم کې خپل د بیړني حالت د مرستو له صندوقه بیړنۍ بودیجه آزاده کړې، خو د ناورین له پراخوالي او شدت ته یې په کتو سره اوس د 25 میلیونه CVC فرانکو د راټولولو لپاره یوه بیړنۍ غوښتنه یې پیل کړې ده څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمې ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 600 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 1300 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته له ننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,45,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل سوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل سویو ډیره یې آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنیو هم ځای پر ځای سوي دي. د IFRC د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیایي سیستم وار له مخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې تکړل سوي، له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، اکثریت راستانه سوي د سرپناه په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورځ وکي اخته دي. د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون IFRC له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو تر څنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزته ژوند په لور بوزي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکېچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې له امله افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو اواره کړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندېدلو له امله افغان سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندېدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتي توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالره زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي د مې په څلورمه ازادي راډیو ته وویل
موږ
پرون د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوې او هڅه روانه ده چې دا ستونزه حل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبې په ورځ د مې په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یاغیزې په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته یې د پام وړ زیان اړولی. که څه هم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 1.5 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو رسمي مکتوب له مخې چې یوه کاپي د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړې او ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې تر بل امر پورې له پاکستانه هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوې دي. دغه مکتوب چې د مای په دوهم خپور شوی، پکې راغلي چې دا پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونو دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحمانی چې سوداګریز مالونه یې په پاکستان کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونو ډالر مالونه دي او دې کې به ډېر زیات نقصان واړي افغانان. د دې خاصه کلیر معلوم سي چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې، نو بیا هغه پروسیجرونه پاکستان د لارې برته شاید واپس افغانستان ته راوغواړو. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې داسې ډېر شرکتونه شته چې د هغو د لس دولس موټر شته. هر موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه باید ورکړي، ډېر زیات تاوانونه دي.
له هند د سوداګر ریزو مالونه یو واردونکو افغان سوداګر منور لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګري د سیاسي اختلافاتو قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې له خونړي برید وروسته وشول. د یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداری ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډیدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړې توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 800 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیټي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
سلامونه او نیکی هیلی احترامات می قبول که هیلمنیم چی جوڑ و روغ بیاز دلمی آقا هیلمن دین ده هیلمن که جاکی و لسوالی چخان لی اسلامی امارات او لی موسسات و چخان مقشتن داره چیز مجد ولایت هیلمن ولایت که جاکی و لسوالی شکاری اسکلی تا پلا دوه کاله کیجی چی مرستی نجراغلی دوه کاله لازیات هم کیجی شکاری اس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی د بل یو ځای د غنو بلاندې نه لکه د شکاریز شي وبه پر 2.5 متره نو نه مشتواله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی زموږ اوبه ځي بلې خواته لګیږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباد سوی وای په دا اوبه باندې او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کیږي را او د ده راشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي. نو هغه دته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي د سره نشر کې نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم. دا دادی راځم کارکونکو ته
په د سلام څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. د اول ستونزه دا ده چې موږ سړک منځ شوی و، در اوس پرې کار نه دی شروع شوی، نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظور شوې وه بسته پاتې شوې ده، نو چې والا عالم چې څنګه ده. موږ غږ در وغواړو چې اواز پرې ورسوئ چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده، زموږ سړک و زموږ شپخانه دې را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمیدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته ورسېدو. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته راګرځوم.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب، پسرلی شنو، په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبا صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازدونیږي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او که کوای سي په غټه کسر باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو؟ لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي؟ دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي دغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې. خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نه ځي، هم دا د سون مواد له دې نه استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولای شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوزوی مواد چې تاسو یا پر لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه اوزوی او غیر اوزوی زباله بیلې موږ اکثرا هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراته دي په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي دغه کچیرې موږ له اول سال نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو کچیرې اویلۍ ولرو او اویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچو پرېږدو تر وخته پورې سر باندې لږ خاور ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي بالاخره د خورا باندې هلته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وساتو
یعنی وبخشې لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی سو کچېره وړ وړ د ترکاری پټی لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډېره ګټه خو ډېر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلدمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدم د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړی یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تراوه خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بس دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودات راخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندېږي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او دا شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي یعنې د ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همداسې کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته د هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوسي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بالاخره یې وړي بدنه دا بیا ویلې کوي له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه دا د کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند دی پیپسي وو د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
ورې دغه مواد دغه غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي ولې که چېرې مدیریت شي دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بذاته خلک چې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
مدقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لار ده چې بس ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتح نشو روسی او بلا خلق که چکره پا بلاکو که خلق زون کهی خود دیده لپارا به بیترین زما پیشنا داده سه دیده لپارا یو چوک پا کار دی سیارا در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پا کار دی
دغا اتال یو تگوری بل بل تگوری مثلا یو کچه دا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خور الکته دا ووایي چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متر اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازه منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کده دغه خلکو به دا بیرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل د ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سورسې عمده عامل یې سوي ګورې هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا یې بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې بل ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان یا د غټو ښارو اوسېدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله سه که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر بي وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه دی چې په شهرونو کې توجه ډیره زیات شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو شهرونو کې سطح یې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي یا نور مشکلات خو څه کوي. او دا را روان دا ستونزه را روانه ده، نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپېریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرایه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل دې کم کړي. او بیا چې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي. د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کړي، مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ د اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي. چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دله ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي چې دي دا لیک له ده نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي،
څومره اوبه ضایع کوي.
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي شیبر صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو لالارې هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوی نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبسي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویل دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه، دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پام لرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه، همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ دغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت د خپل وبولي سره. په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کې، دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي. یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر، دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي. بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا دغومره اوبه حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. کنه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
دنیا کے سوکھ میں رشتہ ناشنا نشته او نسمنا محبت ستا نو خاشتا دپرنا چد زان سو خگانو او دپر هر زلدگی تکور دزل چکڑوا مائن چتر ہر وقت قربانی دولو آہم پشاند سپیلنی تلو گیدلو ننہا غب دے بریخنا پدی سلے کے آو پدی زل پدی توفان پدی گلے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دا روان